سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي زه سفي ولستان ایزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کو له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلوراتیا کورونی دستنې دو خبر ورکړل شوی باختر اجانس چې طالبان کنټرولوي وای پروند ننګرهار د تورخم له لارې نوښت کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې لاس او د نیمروز د وریښم او پله له لارې 15 وخت کورنۍ خپل واد ته راستنی شوي په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي پاکستان د نومبر له لومړۍ د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پیل کړی چې ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده د کرکټ له شپږیزې لیګ دا چې امو نهنګانو د کرکټ لوبډلې په لومړي ځل د شپږیزې لیګ اترولې وګټل هم د شپږیزې لیګ په فاینل لوبه کې نن د امو نهنګانو ټیم او د بندي امیر خامارانو لوبډله سره مخ شي او چې د وو وکټو په توپیر لوبه امو لوبډلې وګټله په نننې لوبه کې بندي امیر لومړی بیټنګ وکړ او سره نه هویاي هدف ورکړ خو برته له دې هدف دفاع ونکړ شو او امو نهنګانو ټیم د دوو لوبغاړو په سوځیدو یاد هدف ته ځان ورسو شاهد الله کمال نه پندوس او محمد اساق رحیمی و څلوخت منډي خپل ټیم په ګټه وکړ او امو نهنګانو لوبډلې بریا ته ورسوله د اوکرين ولسمشر وایي له روسیې سره د بندیانو د تبادلې په نتیجه کې 115 اوکرايني پوځیان د روسیې له بنده خوشي شوي ولودیمیر زيلنسکي نن پر خپل ایکس پانل لیکلی د اوکرين 115 مدافعان نن خپل کورونه ته ستانه شول دغه په وینا د کسان د وستوالو ځوکونو ملي ګارد سمندري ځوکونو او زرري ځوکونو جنگیالي وو د اوکرين ولسمشر ویلي د ټولو زنداني اوکرينيانو د ستنولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي
ترشنه آسمان لاندی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو یو لورته په افغانستان کې اوړی ګرم شوی بل لورته په یوه نیم ځای کې سخت ورشتونه وشي سیلونه راشي خو د سیل له تیرېدو وروسته هوا بیرته توده شي د اقلیم د بدلون په برخه کې چارواکي څه کولی شي او خلک څه کولی شي دا او په دې اړه نور سوالونه له خپلو میلمنو سره دلته په دې خبرونه کې شریکو په دې خبرونه کې مو عالم خان احمد زید امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال ته مو بلنه ورکړې ده او سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د اقلیم د برخې فعال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي له تخنیکي همکارانو هیله کوم چې له میلمنو سره رابطه ټینګه کړي خو ګمان کوم تر اوسه پورې دوی ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه کړې چې له میلمنو سره خبرې وکړو زه نو د دې باسن د اوس تخنیکی همکار قادر جلالوف را ته وی چې له جاوید کریمی سره مو چې په ننګرهار کې مدني فعال ده رابطه ټینګه شوې ده کریمی صاحب تاسو خبرونه ته شرحلی تاسو په ننګرهار کې مدني فعالیت کوي د چاپیریال په برخه کې که اوس توضیح ورکړي دا سجره دوه اوریدونکو ته څه ډول فعالیت کوي
شبوس تاتول لمړی تاسو ته زادر راځو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونه کیلو مدمخ کی پاس جریان کې اسې سیول کا نګهار کې چون نګهار د ګرم سیر ولسوالۍ ولایت دی او دلته د سم ګرم وي نو په دې سندونو کې لمباګان ډېر عام شوي او چې څه تلفات هم د دې ځوانان او زمونږ ماشومان دلته تاسو سره ولمنځ ولاړل نو په دې برخه کې موږ مختلف هغه وکړي کمپاین نه وکړو په دې برخه کې عامه او په اړیو د عامه غاهي یو برنامه په لاره چولې
bale کریمی صاحب تاسو ښه قطر
ما بل مچ موږ په دې نګهار کې د پچندونو کې د لمبا د مخنیوي لپاره د عامه په اړیو کمپاین نه تر سره کړل یو دوه هفته مخکې چې دلته په جلال آباد کې خصوصا د ګرمۍ له وجې ډېری ځوانان زموږ د سیندونو کې د لمبا له وجې تلف شول او ژوند له لاسه ورکړ هغه په نتیجه کې موږ د عامه پوهاوي کمپاین نه ترسره کړو
مننه په دې اړه به وړاندې نور هم له تاسو څخه واورو په کالیفورنیا کې د پانتون استاد عالم خان احمدزی هم په خبرونه کې سره مل شو د دوی هم هرکلی کوم احمدزی صاحب د دې اقلیم بدلون په افغانستان کې ډېر منفي تاثیرات کړي دي او سیلونه بهیږي او تاسو به هم خبرونو کې اوریدلی او بیا وخت ورشتونه کیږي. په دې برخه کې تاسو د پانتون دی و استاد په صفت څو وړاندیز لري چې د خلک باید څوک دي؟ بله، علم خان مجید سره مو رابطه بیرته قطع شوله. زه بخښنه غواړم چې کله ناکله تخنیکی ستونزې د دې سبب شي چې له میلمنو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شي. د خبرونه تاسو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او تاسو په فیسبوک هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلی شي، خو تر دې دمه نه، ځکه چې رابطه مو نه ده ټینګه شوې. کریمي صاحب، بیرته له تاسو سره بحث ته دوام ورکوو. کریمي صاحب، د دې ګرمې هوا له امله ازادي راډیو په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په کندهار او هلمند کې هم یو شمیر ځوانان او خصوصا ماشومان چې په سیندونو کې لامبل هغوی اوبه وړي دي، او یو راپور خو دا وایي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په لسګونو کسان په هلمند او په کندهار کې او په کندهار کې اوبه وړي دي. په ننګرهار کې تاسو چې دا مدني فعالیت کوي، څه اطلاعات مو ترلاسه کړي دي چې څومره کسان به تخمیناً د وبوش کار شوی وي سش کال پوریک؟
شوور صاحب، د عامه روغتیا د وزارت د ویان په اساس د هیواد مختلف ولایتونو کې تقریبا 190 تنه هیوادوال د وبو کې دوبسوي او ژوند له لاسه ورکړي. چې لید جملې نه 110 تنه وي ټپیالات کې روغتون ته انتقال شوی دي، او نور داسې اشعه ارقام هم شته چې مثال هغه به سبسوي نو سي، خو قضایا وشته د ریس وانان ته دی کې غسیوی موږ هر دویم ورځ په نیوهار کې د خبرې شاهدان یو چې یو ځوان وګوري دغه جسد راځي د کورنۍ لالهان د ورته سي. نو دغه پیښه تقریبا هر کال په وړي په موسم کې زیات وي، په ساتل نسبت نور کلو ته زما فکر زیات وره.
ستاسو د مدني فعالیت څه ګټه وکړه چې فکر کوي چې ځینې کسان به لالامبورا ګرځول شوی وي؟
دا راځي او هغه چې دا اندازه دی یو غنډه چې څنګه وي، ان شاء الله دومره کسان اگر سلسله ګرځول شي وي تابع خپل غامه په هواي ادامه غاهي چې په یو خپل اثر لري. ممکن یو څو کسان لږه غنه مسافر شي وي او دوی واغاهي لته لا سکري کورنوي کې خلک خبر شي خپل اولادونو پښتنه کوي چې اولاد مو چیرته دی لمبات خو نه ویته. حتمن تاثیر بلري، ولی موږ چې کومه کمپاین تر سره کړو او په هاوی نو تر ډیرو خلکو دا کمپاین ورسېد، دوه ورځې دوام وکړ، بیا ورونو سپټولنی رسنوي کې دا کمپاین دوام وکړ. یعنی تر ډیره کچا په لورس پروتو سیمو کې هم خلک خبر شول دا کمپاین، او خلک زمو مطمئن مې چې دوی به دا غره نه اګه سیوی او سی او خپل اولادونه او خپل ځانونه به هم ساتلی وي. نو تاغه ورسته کزه دا داو کوم چې موږ ډیر دغه کم خبرونه ترلاسه کړی چې ځوانان وري، نو دا به ځای نه وسی.
مننه کریمي صاحب. سید محمد سلیمان خیل له چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخه فعال هم له افغانستانه په ټلیفون را سره دی، د دوی هم هرکلی کوم. سلیمان خیل صاحب، تاسو چې په دې برخه کې فعالیت کوي، څنګه دا وضعیت څنګه ارزوي د افغانستان خصوصا په دغه وروستیو کې؟
وعلیکم السلام، سلامونه او تاسو اوریدونکو ته خدای دې کې ټول خو فروغ وسیږي. تاسو به تر معلومه شه د اقلیم بدلون په افغانستان کې نه یوازې په ټول نړۍ کې رامنځته شوی دا، او ورځ تر بلې د دې د او هغه کوم پیامونه چې راځي ټول تخکر کیږي. خو خبره دا ده چې په مخکتللې هوادو کې حالته اوی ټیکنالوژي اقتصاد او همدته خه متخصصین لري ترسو دې مخنیوي وکي، او یاد اقل هغه دې تلفات او شمیر کم کړي. خو متاسفانه په افغانستان کې دې غنښت نشټون د کوم شان مچول د دې نشټون د دې بایس کړي د لایو چې په افغانستان کې زیانونه ډېر وینو. تاسو شاید وای نور د تنوم شاید ووته په دغه یو دوه کالو کې همنګه د اقلیم بدلون نه کوم نارینو نه راغل په افغانستان کې ټول د خلکو نه ځاني او مالی توانونه واخیست، لکه وچکالی غانې موږ درې څلور کال پرله پسې تیرې کړې. هغې نه بعد بیا سیلابونه راغلل په شمالي شمال شرقي ولایتو کې لکه بغلان، بدخشان، تخار، کندوز او همداسې بیا په ننګرهار کې سیلاب راغی. بیا راغی په ننګرهار کې سیلاب، اوس مخکې بیا پنجشیر کې راغلی ده، دوه دو ورځې هم کېږي. نو هغې نه مخکې که موږ وګورو که با هېڅ شک سیلاب خو متاسفانه د هوا ګرم اقلیم بدلون بعضې حشرات او بعضې داسې امراض زیات کړل په وطن کې چې د کروندګرو زراعتي محصولات یې له منځه یوړل یا محصولات یې ډېر کم کړل. نو دا ټول د اقلیم بدلون هغې دي چې په افغانستان کې موږ ورځ تر بلې وینو. او هغې نه اخوا چې ډېره مهمه خبره ده چې دې باندې به خبرې به وکړو چې متاسفانه افغانستان له هغه هېوادو څخه ده چې د اقلیم بدلون په جوړېدو کې هېڅ ونډه نه لري. خو بیا خواته چې بیا ګورو چې ډېر زیانمن شوی هېواد هم ده. د راپورونو پر بنسټ افغانستان د یو له هغه شپږ له هغه هېوادونه راځي چې ډېر زیات زیانمن شوی ده.
سلیمان خیل صاحب، بله سلیمان خیل صاحب، سلیمان خیل صاحب خراب او ما دا خبره کوله چې په دې شک نشته چې افغانستان ډیر زیانمن هیواد دی. او تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، ملګرو ملتونو هم دا ویلي وو چې په شپږو هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون له زیانونو سره مخامخ دي. اما تاسو یو جالب موضوع ته اشاره وکړه، تاسو ویل چې د اقلیم د بدلون اغیز په کرهنه باندې هم شته، خصوصا ځینې امراض د شان ممکن ور سره پیدا شي او پیدا شي دي. په دې برخه کې یو څه وضاحت ورکړئ نور.
او بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زیاترین اغیز په زراعتي محصولات باندې یا په کروندګرو باندې کې، ځکه کچیر هوا ګرم سی اولم دا چې علمي له نظر موږ ورته وګورو، هغه کوم بوټی چې دا یا کوم شی چې موږ کرو په ځمکه کې کېدای شي د هغه د رشد یا د ودې دوران پوره نه سي، یا ګرمي ډېره سي هغه زر وده ونه کړي، زر له ځمکې نه ونه وځي. یو مسله یعنی په ایکولوژیکي له نظر نه هغه باندې اغیز راځي د هغه بوټی چې موږ په ځمکه کې کرو. او دومره مسله دا ده چې کچیر هوا ګرم سي ایکوسیستم چې موږ وایو د ژوندۍ موجوداتو هغه سیستم هغه له منځه ځي یا یو رقم ته ګډوډ کیږي. پرې مفهوم چې په ساده ډول به درته ووایم، کچیر هوا ګرم سي بعض امراض او حشراتو ته دغه زمینه مساعده کیږي چې دوی ښه وده وکړي. کله چې حشرات او امراض او آفات ښه وده وکړه په ګرمه هوا کې، په مناسبه هوا کې چې دوی ته ګرمي ښه وده، هغه وخت بیا په محصولات باندې، زراعتي محصولات باندې عملی کوي او دغه له منځه وړي. او د دې ترڅنګ اقلیم بله هغه داله چې ناورین داله چې اقلیم چې بدلون وکړي، هوا ګرمه سي، هغه بوټي او نباتات له زراعتي له اړخ نه چې موږ ورته فکر وکړو هغه ډېرې اوبو ته ضرورت لري. او متاسفانه چې اوبه اول ډېره ګرمه سي، بیا اوبه کمې سي، وچکالي راسي او بوټی اوبو ته ضرورت لري، دا هغه دا عاملونه دي چې یو ځای کېږي، موږ محصولات کمیږي او موږ نشو کولای چې ښه محصولات بازار ته وړاندې کړو او دهقان زیانمن کېږي.
مننه سلیمان خیل صاحب. په دې برخه کې به د کریمی صاحب نظر هم واخلم. کریمی صاحب، که څه هم تاسو په بل ډول باندې مدني فعالیت کوي، خو ننګرهار یو له هغو ولایتونو ده چې وروستیو سیلونو ډېر ځپلی دی. هلته په کرهنې باندې تاثیرات تاسو په خپلو سترګو لیدلی دي؟
بله شمر صاحب، دغه مخکې استاد ته یادونه وکړه چې په کرهنه تاثیرات کې دلته په وروستیو درې سیلابونو کې، دو سیلابونو دغه چې سور مخکې هم راغی، پرته له دې چې د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول، په کرهنه هم خپل اغیز کړي. مثلا د سره رود ولسوالۍ چې یو زراعتي ولسوالۍ ده، تیر سیلاب سخت وځپله، دلته هغه کرهنه کوم زراعتي ځمکې وي هغوی ته زیان ورسېده. نو د ژوند ټول اړخونه چې دي د سیلابونو هغه نه متاثره شوي دي. مثلا ما تاسو د کورونو یادونه وکړه، د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول او کرنه هم متاثره شوې، دغه پټي چې ولا خراب شول. که نور ولسوالیو ته موږ هغه وکړو وی ګورو، په نور ولسوالیو کې غزراتي ځمکې چې ډېرې کمې هم وي، په ننګرهار کې د هغوی دغه پټي او مکمل هغه سیستم له منځه وړی دی. هغه پولې کوم پلچکونه پولې چې وي هغه د پټیو ترمنځ هغې هغه کړي، د اوبوخور سیستم چې وه کوم ویالي وي هغه ویالي خرابې کړي. نو په کل کې زراعت زیات زیان رسولی دی.
مننه مننه سلیمان خیل صاحب د دې کرهنې ترڅنګ د دې خاطر چې خلک د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونډه واخلي، مثلا په پرمختللو هیوادونو کې یوازې خلک حکومتونو او چارواکو ته نه ګوري، خلک په خپل هم په دې برخه کې لاس په کار کیږي. په افغانستان کې څه فکر کوي تاسو د په دې برخه کې د یو فعال په صفت باندې؟ یو څه ناڅه د خلکو شعور وده کړې ده چې په دې پوه شي چې دا د اقلیم بدلون مو له ممکن له ډېرو ناورینونو سره مخامخ کړي که په خپله لاس په کار نشو؟
ډېر ښه سوال ده. دې ته باید مونږ ډېر توجه وکړو چې خلک اوس څه کولای شي، ځکه متاسفانه دا درې کاله کېږي افغانستان باندې یو څه تحریمونه او بندیزونه شته دي چې نشي کولای. هغه مالي زیرمې چې دي افغانستان غوندې هېوادو چې زیانمن شوي دي اقلیم بدلون نه، هغوی ته لاسرسی نه لري او دا د اقلیم بدلون ناورین نور هم زیات شوی ده. خو اوس چې څه خلک څه کولای شي، دا ډېر مهم سوال ده چې خوشبختانه اوس وایم چې یو څه په دې وروستیو کې یو څه خلک پوه شوي دي چې څنګه وکولی شي د کال د سیلاب مخه ونیسي، په وچکالۍ کې څه وکړي. لکه مثال په ډول په ننګرهار کې په اسکامینه ولسوالۍ کې خلکو ما وکتل چې په اجتماعي رسنیو کې مې وکتل چې خلکو داسې واړه واړه چنګډمونه جوړ کړي دي تر څو چې هغه اوبه له باران نه چې راځي، باران چې کله کېږي هغه اوبه لږ لږ راټولېږي، هغه خندکو ته راټولېږي. مخکې له دې چې هغه اوبه یو ځای شي سیلاب ته جوړ شي، هغه واړه واړه خندکونه د اوبو مخې ته جوړ کړي دي چې هغه اوبه راټولېږي، د بل وخت کار هم اخیستل کېږي. او همداسې په جوهري د غزنی ولایت کې جوهري ولسوالۍ کې همداسې خلکو داسې پاسې کارونه کړي دي. نو دا هغه مثالونه دي چې خلک کولی شي خپله لاس په کار شي. دا مې د سیلاب په هکله وویل، همداسې د نورو په ناورینو په مقابل کې خلک کولی شي چې واړه واړه اقدامونه وکړي. خو یو شاید باید موږ ومنو چې متاسفانه افغانستان کې د اقلیم بدلون په هکله عامه پوهاوی نه رسوي. که څه وایم دا هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته رسېدلی نه ده. کېدای شي په ښارو کې په مرکزي ولایتو کې کېدای شي یو څه خلک پوه شي، خو مګم کوم ځي کې چې سیلاب راځي، کوم ځي کې چې وچکالۍ، کوم ځي کې کروندګر دي، دهقانان هلته اوسېږي، هلته هغوی پرې نه پوهېږي چې اقلیم بدلون سره موږ څنګه مقابله وکړو، څنګه موږ ورسره ځان برابر کړو. ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی، عامه پوهاوی دې لپاره نه ده سوی چې یو صحیح استراتیجي د دولت له خوا نه او یاده چې هغه موسسات چې دي دې باندې نه کار نه ده سوی چې څنګه موږ دا ورسوو، یو پیغام ورسوو چې خلک چې سیلاب راځي د سیلاب راځي د سیلاب په مقابل کې خلک څه وکړي، مخکې له سیلاب نه څه وکړي، وروسته له سیلاب نه څه وکړي، وچکالۍ په مقابل کې لکه مرتبط وزارتونه چې دي لکه وزارت زراعت ده او همداسې وزارت انرژي او آب ده، دا دې باید څه وکړي، کوم تخمونه دې خلکو ته بازارانو ته وړاندې کړي چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې ښه وده کولی وسي. او همداسې داسې یو ټولنې کوپراتیفونه نشته دي په وطن کې اوس فلحال چې له سپینګرو له طریق نه مشرانو مخورو علماو نه خلک راټول شي، هلته یو یو ورځ لپاره وټاکل شي، ورته ووایه چې د نن د اقلیم بدلون په هکله موږ خبرې کوو، ټول بزګران مې راټول
کړي. سلیمان خیل صاحب وبخښئ، فرضاً خلک نه راټولی شي، امکانات نشته، مشکلات شته، او یا د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي او انتظار نه کوي، دیته دغه د رسنیو له لارې، د خواله رسنیو له لارې، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیونونو له لارې خو حداقل دغه خبرې اوري، نو فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې یو څه په دې برخه کې څه فعالیت وکړي؟ په همدې برخه کې مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم او وړاندې د کریمي صاحب نظر هم واخلم، د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدي نظر لرم چې دوی په استرالیا کې ژوند کوي. دی وایي د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ټینګار کوي چې عامه پوهاوی باید حتی له مکتبونو نه را شروع شي. دا نظر سره اخلو جلالوف صاحب؟
ما پوهاوی ډېر ضرور دی، د مکتب نه نیولې، د مسجد نه نیولې، تر پوهنتون هر څه یو نصاب کې دا باید شامل شي چې دغه ستونزې، دغه مشکلات، دغه ناورین شته دی دغه، او دا باید په هر کچه باندې خلکو ته تشریح شي چې دغه هغه موجود په اصطلاح عواقب به دغه وي که خلک د دې هغه بعضې مسایلو ته متوجه نه شي. البته تاسو دغه جریان کې سه کال زه په ننګرهار ولایت کې، نورو دغه ګرمسیر ولایتو کې دغه ډېر خلک، ډېر دغه ځوانان، تنکي ځوانان او اوبو سندونه اوري چې او چې دا ډیره خطا وخت ناورین ده. نو د دې لپاره زما په اند فلحال دا یو سوشل او اجتماعي موضوع ده. دې آباد ډیر زیات آباد دغه کلایمیټ چینج پورې تغییر د اقلیم صحیح ده یو برخه ده، خو البته دا یو ډیر اجتماعي مشکل ده چې هغې دپاره فکر کوم چې د مسجد د امام نه نیولې د مکتب تر معلمه پورې دغه راست د کلي ملک دغه ټول خلک، او په زمین کې دولت دې ته باید توجه وکړي او یو نوی دفاین یا د جریمې جرمانی یو سیستم نافذ کړي، چې البته که په دغه ساحه کې یا هلته باید یو سایبورډونه ولګوي، هلته لوحې ولګوي چې په دغه ځای کې اوبازي کولی شي، دغه ځای کې نشي کولی، په څوک کې دغسې یو جریمه او یا یو مجازات باید شي.
بله سلیمان خیل صاحب، څنګه د دې ممتاز احمدی خبرې مو هم واورېدې. اول آیا فکر نه کوي چې په مکتبونو کې باید دا موضوع تدریس شي په یو شکل خلک په دې باندې پوه شي او د خو نور وړاندیزونه هم لرل؟
او بالکل ممتاز صاحب ښه نظر وړاندې کړ، دوی ورسره موافق یم. مکتبو کې موږ څه ساري ما لیدلې دي چې مکتبو کې یو څه ابتدایي مسایل په باندې بحث سوای ده، چې لکه چاپیریال څنګه ښه پاک وساتو، همداسې چاپیریال څنګه خراب نه کړو، داسې ابتدایي مسایل شته دي. خو مکتبو کې چې کوم کسان دي هغه ماشومان دي، خو تاسو فکر وکړئ چې مکتبو کې تر لسمه پورې هغه ماشوم ده یا تر دولسمه پورې هغه ماشوم ده، هغه پلار ته باید دا خبره ورسول شي چې د سیلاب په وخت کې څه وکړي، د وچکالۍ په وخت کې څه وکړي، ګرمي حالات کې راځي چې امراض آفات
او بخښي. بیا قصه اوږده سوله سي، یو ځل به پلار یو شی زده کوي، بیا هغه به بیا خپل زوی ته تدریسوي او یا هغه ته بلار شوونه کوي. همدغه خپل ماشوم مثلا د چاپیریال یو ډیره لویه ستونزه دی، پلاستیک هغه ده توزیع ده او چې هر چېرته پلاستیکونه خلک اچوي. آیا په مکتبونو کې ممکنه نه ده چې ماشومانو ته ووایي چې د پلاستیکونو غم وخوري او دا ما هر چېرته ما اچوي؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومانو ته ووایي چې تاسو لامبو زده کوي؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومانو ته ووایي چې تاسو له نیالونو سره پام وکړئ، له بوټو سره پام وکړئ؟ یعنی ډیر په ابتدایي شکل زموږ مثلا دغه عامه پوهاوی هم په دغه شکل وی چې هغه په دغه کلماتو باندې خلکو ته توضیح کوي او تشریح کوي چې تر ډیر پورې هغوی نه پوهیږي که څرنګه؟
زه تاسو سره موافق یم. یو مطلب دلته شته ده چې ماشومانو ته د هغه ماشومانو په سطح باندې اوس چې ما لیدلی دي اوس تدریس کیږي، خو مستقیم د چاپیریال ساتنې په عنوان باندې مضمون ورته نشته، خو د نور اجتماعیت په مضامینو کې دوی ته ویل کېږي چې مطلب کثافات د چېرې اچوي، بوټو سره څه نه چلند وکړي، خپل چاپیریال څنګه وشپاک، دا شیان شته دي. خو اوس چې موږ او تاسو دلته بحث کوو، خبره په دا باندې ده چې دغه اوس چې په پرون چې په پنجشیر باندې سیلاب راغلی ده، دلته نارینه او ښځې او ماشومان ټول وړي دي، دلته څه په کار ده؟ یو د اقلیم بدلون مسله ده، یو د چاپیریال ساتنې مسله ده چې مثلا پلاستیک ما چوا او بوټه ښه
وساته او بخښه سلیمان خیل صاحب، فکر نه کوي چې دا ټول شان سره تړلی دي د دې له خاطر چې کال ته بیا په همدغه سیمو کې سیل را نه شي؟
زه همدغه باندې خبرې راځم، دې باندې راځم. دا یو بل سره تړلی دي، خو موږ اولویت ته ګورو، اکم مسایل ته ګورو چې هغه موږ ته ډېر زیات مهمه دي. اوس موږ باید دې باندې بحث وکړو چې که سبا سیلاب په دغه مقابل باندې راځي، خلک دې باید څه وکړي که نه، دې باندې بحث وکړو. اوس که دا په اساسي باندې چې تاسو هغه اساسات باندې چې ماشومان موږ د اوس نه وروزو که سل کاله بعد په افغانستان کې به یوه ټول خلک پوهېږي، یا مثلا شل کاله بعد به هغه نقل چې راغټېږي هغه به د چاپیریال ساتنې په برخه کې به ډېر ښه پوهېږي، هغه پوهاوی ته به ضرورت نه لري. خو اوس لپاره څه شیان په کار دي؟ مثلا تاسو امریکا په فکر په نظر کې ونیسئ، هلته زیات خلک پوهېږي چاپیریال څنګه وساتي، خو اوس هم سیار ټیمونه لري، هغوی ایمرجنسی اپریشن سنټر په نامه یعنی خاص عملیاتي ټیمونه لري چې کوم ځای کې چې مطلب تیل راځي هلته ټول یو ځای کېږي، کومکونه یو ځای کېږي، متخصصین ټولېږي چې څنګه یې مخه ونیسو.
سلیمان خیل صاحب، مننه. مننه. تاسو امریکا ته اشاره وکړه، د امریکا په ارتباط اوس د کالیفورنیا کې د پانتون استاد علم خان احمد زی سره په خبرونه کې یو ځای شو، مخکې تخنیکی مشکلاتو. احمد زی صاحب، څرنګه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې حتی په دغه کوم ځای کې چې تاسو تدریس کوئ د چاپیریال په برخه کې له ماشومانو ته څرنګه لارښوونې کوي، او یا مشران او دا نور خلک څرنګه پوهاوی ترلاسه کوي؟ احمد زی صاحب، ستاسو مایک ګومان کوم چې روشانه نه دی. مهرباني.
ښه شبر صاحب، خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درو میلمنو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. د چاپریال ساتنې دغه موضوع چې تاسو انتخاب کړی د ډېرې ښه موضوع ده. افغانستان په نن وخت کې ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده او دا هم د عوامل زیات د چاپریال ستونزې چې دي په نړیواله سطح دي چې افغانستان متاسفانه ډېر زیات تر اغېزمن ده. نو دلته په امریکا کې په دې باندې ډېر زیات کار شوی ده چې متاسفانه افغانستان کې نه ده شوی. په دې باندې دلته ادارې، حکومتونه، خلک، همدارس ټولنې، همدارس مختلف ادارې د ټول په امانګي سره کار کوي. د ټول له مخې مهم دی چې حکومت دلته ډېر زیات پایدار ده. کله چې همداسې حالت راځي مخکې نه خلکو ته خبر ورکوي چې داسې د هوایو داسې څپې را روانې دي چې هغه کېدای شي د ډېر باران او د ډېر ستونزو، مشکلاتو، سیلابونو سبب شي. نو هغه نه بیا خلک یو ځای حکومت سره یو ځای په اقداماتو باندې لاس پورې کړي، لکه تیر کال په کالیفورنیا کې د زمي کې همداسې ډېر سیلابونه راغله. نو بیا دوی داسې وکړه چې هغه سیمه کې چې زیات جدي خطر لاندې وو هلته دوی په بیر ډېره بیډنه یې توګه لاړل او هلته یې دا مشینری او هر څه انتقال کړه او هلته یو څه خاوره او شګه او دا شیان یې واچول او خارې لاغ نه بچ کړه له سیلاب څخه. په افغانستان کې متاسفانه دا شیان نشته. اول خو خپله د تاسو وینئ چې خپله د هواشناسي هغه ډېر مخکې نه ورکوي، وروسته ورکوي. دلته که موږ ګورو هواشناسي تقریبا شپږ میاشتو کې دوی دغه شپږ میاشتو مخکې دوی پیشبیني کړې وي چې دغه څپې
راتلونکي احمد صاحب تیاری نشي. احمد صاحب وبخښي، په دې خوښ نشته چې په امریکا کې وارلمخه دوی د هوا پیژندنې په ارتباط وړاندوینې لري او ورسره په ورته وخت کې د موبایل لاري هم ورزنی معلومات له خلکو سره شریکوي. کچرته تیز باران راځي نه پېژم کالیفورنیا کې به هم داسې وي، په نورو سیمو خو هم داسې دي کنه. لیکن همدغه په افغانستان کې نن سبا ډېر خلک موبایلونه لري، همدغه رقم معلومات څرنګه افغانستان ته انتقالېدای شي؟ کریمي صاحب، که تاسو نظر واخلم، کلمو تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې کلمو په ننګرهار کې له مسولو کسانو سره دا خبره نه ده کړې چې دا معلومات ورلمخه خلکو سره شریک کړي؟ کریمي صاحب بلیو هو مهرباني.
په ننګرهار کې په کول په ټول افغانستان کې د کوم ویدر په نوم کومه هغه چې کوم ویبسایټ چې د اپډیټ ورکړي، مثلا د بارانو په اړه ګران دي او راځي نو کې یا د سلابونو په اړه دا تاسو هغه نه ویته د بارانو په اړه چې دومره باران احتمال شته، ځینې ویبسایټونه دي یو دا د هوا پیژندنې کوم اداره چې دلته په کې افغانستان کې دوی په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خپل هغه لري، ځینې وخت هغه کوي چې مثلا باران نو اټکل شته په دغه ولایتونو کې، په دغه ولایتونو کې د شدید باران نه امکان شته او په دغه ولایتونو کې به ډېر شدید باران نه وشي. نو په دې اندازه یو څه شته.
خو لیکن کریمي صاحب وبخښئ، کریمي صاحب، خلک څومره اعتماد او باور پې کوي؟ دا هم سوال مهم ده. مخکې احمدي صاحب دا اشاره ورته وکړه، وایي کله چې حکومتونه اعلان کوي په امریکا کې بیا خلک هم ورسره همکاري کوي. په فرضاً په ننګرهار کې، زه تاسو نه یوازې ننګرهار پوښتنه کوم، مثلا خلک څومره اعتماد کوي او باور کوي؟
دلته یو عامه فکر دی چې جوړ دی چې دغه هوا باران نو دغه چې راځي، یا مثال باران نو یا نور آفتونه یا سیلابونه چې دا ویره پیشګویي ول دي. مثلا د زمو استاد پخوانی مشران خلک په دې اوسم عقیده نه لري، ولې ځوانه طبقه چې دا په دې هغه یقین او ادبار لري چې دغه کوم وړاندوینه چې کېږي دا یو د ساینسي هغه په اساس باندې کېږي، کوم دوی خپل هغه فکتورونه لري، خپل شاخصونه لري، د هغوی په اساس باندې دغه اعلانات کوي، وړاندوینه کوي. نو په کول کې په طبقه کې دوی په اړه غشته خلق دغه باندې بار او باور لري ولی په دغه کوم زمون شمنګیره طبقه چې د مشران چې دوی وسن په دې فکر چې د باران نو وړاندوی نه شته دا ناممکن دی دا استدای کارونه دی چې دغه باندې هغه ونه کوي خو په بار چې هغه سیواله شنو دغه د دوار ور دغه بل موضوع چې مثلا ته یو پښګوی کی چې سبب په نګرهار کې 15 ملي متر باران دی مثلا نو دا به څومره حتمی دلته وشي کوونه شي مثلا دا د سیوال هغه چې د اتریسی چې هغه
مننه ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون مسله چیړو په خبرونه کې مو عالم خان احمد زید د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده سید محمد سلیمان خیل چې په دې ساتنی او د اقلیم د برخې فعال را سره دی په خبرونه کې او جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال دی چې د دوی فعالیت د خبریالان خو باید بې طرف خبره وکړي لیکن حقایق هم باید وي د دوی فعالیت د ډېرې ستاینې وړ دی د له هغو ځوانانو څخه دی چې په پاڼه باندې لیکلي وي چې خلک او ماشومان باید په سیندونو کې لامبو ونه کړي او دا هڅې کوي که چېرته یو شمېر افغانان هم همدغه رقم د نورو افغانانو غم وخوري او د نورو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي نو کېدای شي چې پرمختګونه په دې برخه کې ولرو د دې لپاره چې دا بحث نیمایي ته رسیدلو دا بحث دی خو ته وړو چې خلک باید څه وکړي د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدي نظر می تر خبرونه مخکې اخیسته د دوی په استرالیا کې ژوند کوي بخښنه غوښته ځکه په استرالیا کې اوس ډیر ناوخته دی چې په خبرونه کې را سره وي نو له دوی ماده پوښتنه وکړه چې اوس اوړی دی او بیا منی را روان دی او بیا ژمی دی د پللوی سره د اوږدې مودې په مخ چې د چاپیریال د ستونزو مخه څوک نیسي نو باید بوټي وکړي ونی وکړي لیکن اوس چې دغه شرایط دي په دغه نن سبا کې خلک باید څه وکړي د دوی څرګندونه سره اور
اول دی وونه د قطکولو نه جلوګیری وشي دغه نه مخنیوي وشي او بل اخر په زمين کې دوی دغه بعضي مسایل دي چې هغه لکه بعضي د سوخت مواد دي بعضي البته په خصوصا په خارونو کې دغه کم بې معیار غیر معیاري تیل نه استفاده کول دي دغه راز بعضي تاسو کده کابل خار په شمول نورو غټو خارونو کې وګورئ په دغه داشونو دغه د خوختو په پټیو کې دغه راز په دغه اته د موټرو کې چې کم تیل نه استفاده کیږي داسې یو موټر وي چې هغه تقریبا نو نه ساو شپته نو نه ساو بیا کال کې هغه موټر جوړ شوی هغه که تاسو وګورئ البته ګورئ چې عملا دینه دود روان دی نو دا خو ټول سره اړین دي دا ټول سره
احمدي صاحب وبخشه دا خو بیا هم د چارواکو وظیفه ده چې څرخم تیل افغانستان ته وارد کړي اما په یو بل برخه کې مثلا په یو متخصص تورز مخ کې په خواله رسنیو کې لیکلی و چې عکس مخبور کړي وو مثلا د کابل په سین کې خلک پلاستیک اچوي یغه ویلی و چې دغه سین په دغه کم اوبو باندې هم د کابل د شار یو لوی برخه دمځک لاندې او بخړوبوي او تقویہ کوي خو کدلته پلاستیک واچوي ممکن دغه وب لاندې لاړې نشي یعنی فکر نه کوي چې دغه ډیر وړې هڅې هم ممکن ګټوري وي چې د پلاستیک مخه ونیسي
البته بالکل ځکه پلاستیک دی موډیټیزس انوایرمنټ دوچنا هغه کمیونټیز چې هغه چې دی هغه زمونږه وستلالو کاغذ شو فرزت یا د مالټي پروتوکول شو دغه شان البته کوچ ول مشین دا به دی کمپوستبل دی او هغه په دې معنی چې دا بل اخر یو ورځ یا یو هفته یا یو میاشت په سره بدلیږي اول سید هغه درسته ده خو به هم بل اخر هغه ریزرو کیږي او په اصطلاح دی
د ممتاز احمدی سرګندونه به د دې عامه خلک څه کول شي دوی ځینې نظریات درلودل احمد صاحب د دوی په مثلا د تیلو مسلې ته اشاره وکړه د زړو موټرو مسلې ته اشاره وکړه په دې برخه کې چارواکي څه کول شي اقدامات کول شي اما په دې نورو مواردو کې لکه پلاستیک هلته چول او د پیپسي قطۍ هر چیرته چول او دا کارونه بیا د عوامو دي تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې عوام په دې برخه کې لاس په کار شي که څه هم دا عامه پوهاوی موضوع ته اشاره وشوه لیکن بیا هم د خلک څنګه څوک پوهاوی چې دغه کارونه ونه کړي
شپر صاحب امریکا کې خدا سره چې خلک په هر مهمه موضوعاتو لپاره خپل ټولنیز ګروپونه لري او هغه بیا ګروپونه منظم په دې کارو لپاره کار کوي. دلته کالیفورنیا کې زه اکثره وینم دا ګروپونه داسې خلکو له څخه دي چې هغه تقریبا ټول ولنټیر راځي، یعنی تنخوا معاش هم نه اخلي، اما چونکې یو ښه ضمیر وجدان لري غواړي چې خلک له داسې مشکلاتو ستونزو خلاص کړي، بیا ورځي په دغو ګروپونو کې کار کوي. او دا خلک سي نه صرف هما په هوای کوي بلکې یو کوشش کوي چې دا شی کلتور برخه وګرځي. او دلته خوشبختانه هر څه د دا شان د کلتور برخه ګرځېدلې، متاسفانه افغانستان کې د کلتور برخه نه ده سوې. لکه د تیر کال د ما عکسونه لیدل، که امریکا کې ما د خلک اختر کې ډېر تللي و، دا سا کال یو فکر کوم هغه ته آریوب زازوی ته اپار کې داسې خراب کړی و، داسې خراب کړی و چې کله دلته د عکسونه بل شر ما موږ چا سره شیر کولی نه شو چې د افغانان څومره بې کلتوره دي. نو دا د کلتور برخه نه ده ګرځېدلې. نو هغه لپاره ضروري ده چې حکومت او خلک ډېر نږدې همکاري سره وکړي. زه اوس وینم د حکومت او د خلکو په منځ کې یو څه فاصله ده، هغه فاصله د دې بحث سبب ده چې دا کارونه امکان نه لري چې تر څو حکومت او د خلکو په منځ کې فاصله نه راغلي، دا هیڅ امکان نه لري. نو په حکومت ته پکار ده چې په خلکو اعتماد وکړي او داسې برنامې جوړې کړي چې خلک نور دا خپل حکومت خپل وګڼي او دې سره همکاري وکړي. او دې لپاره هغه هم په هوای ډېر ضروري ده، د استادان علما اوس اکثره په افغانستان کې لسی داسې ملایم دي چې دا خبره ورته یاده کې چې داسې شپږ میاشتې بعد یو سیلاب راځي، داسې طوفان طوفان راځي، دا کېدای شي د کافر فتوا در باندې ولګي چې دا څه وایې ته. نو دا مشکلات ستونزې شته او دا ستونزې او مشکلاتو حل لپاره باید محیط زیست رهبري یو ښه پوه متخصص او مسلکي خلکو ته لاسته ورکړي شي چې هغه دا کار وکړی شي. ځکه دا ډېره غټه مسله ده، صرف په چیلو باندې په غلطو چیلو واردولو باندې نه، دا نه حل کیږي، دا نړیواله مسله ده. بله، او نړیواله مسله ده. افغانستان شپږم له ټولو نه زیات زیانمنونکی هیواد، نو په دې باندې صرف په چیلو یا هغه کومه اقدامات چې په افغانستان کې کیږي په هغه باندې دا شی نه رفع کیږي تر څو چې ټول حکومت خلق یو ځای نشي او دغه ټولنې راوځي تر نه شي. لکه دلته چې خلکو ټولنې دي او هغه په ګډه کارونه کې د امکان نشته. او بل دا چې دلته تقریبا شپږ میاشتې مخکې د خبرونه راځي، هلته چې ګورم په افغانستان کې سبا که سیلاب کیږي دوی نن خبر درکوي، نو په یو ورځ کې به ته څه وکړې؟
البته وبخشي د دې ویروس خبر هم چې کله ورکل شو دی، مثلا پاسادی راډیو کې د اقلیم د بدلون له خطر د موضوع تعقیب اوتل کدی یو ورځ مخکې خبر ورکل شو دی په خبرونو کې، مثلا راخلو چې سبا په فلاني ولایت کې ممکن سیل راشي او خلک دې خبردار وي. بیا لبده مرخه په هغه سبا باندې په هغه ولایت کې سیل راغلی وي، خلک یې وړي وي او څوک ورته حیران پاتې شي. او تاسو د ځاځي اریوب موضوع ته اشاره وکړه، هلته هم یو شمیر ځوانان راټول شوي وو او مدني فعالان وو، او بیا د خلکو چې کومه ګندګي به ورته وایي چې هلته خبره کړې وه هغې په پلاستیکونو کې راټوله کړله چې د هغوی هم کور ودان. سلیمان خیل صاحب، که ستاسو نظر واخلم، دا د عامه پوهاوي موضوع ډېره مهمه ده. کله ناکله دا خبره کوو چې عامه پوهاوی باید د چاپیریال ساتنې اداره ورکړي، کله بیا وایي چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي، کله بیا وایي چې خلک باید دا کار وکړي. لیکن یو بل ته سره ګورو او په وطن کې همدا حالات روان دي، ستاسو په وړاندې څه وی چې څه باید وشي؟
ډېر ښه سوال دی وکړه. عامه پوهاوی په اړه موږ کې مو ویل چې متاسفانه افغانستان کې عامه پوهاوی څه وایم دا په هغه کچه باندې نه ده سوی چې لرو پرتو سیمو ته رسېدلی اوسېږي. او دوستانو یو خبره باید بل هم اضافه کړم، دا سوال تر څنګ چې دوستانو وویل چې مطلب امریکا کې شپږ میاشتې مخکې شپږ میاشتې وړاندې وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي یا باران راځي، په افغانستان کې هم دا سیستم شته ده، خو متاسفانه ډېر ضعیف ده، کمزوری ده، د هوانوردي یا د اوسنتي یو برخه ده چې په هوایي میدان کې دا فعاله ده چې دوی یو ورځ دوه ورځې مخکې وړاندوینه کوي. خو متاسفانه دغه میسج یا دغه پیغام هغه خلکو ته نه رسېږي چې د سیلابو په مخه کې کورونه جوړ کړي دي. د سیلابو په ځای ځایو کې هلته کروندې لري، هلته ځمکې لري، محصولات راته راټولوي، هغه ته دغه پیغام نه رسېږي. دا پیغام زما او تاسو رسېږي چې په مسج کې، په فیسبوکو کې، موږ آنلاین یاستو، نو انده کا مسئلہ دا چې نووی دې ځد منکی دي او دیو مسئلہ دا ل چې یو عامه په هوای د چې خلق ته ورکول کیږي چې مطلب قانون تیار کیږي بعض اقدامات چې خلق بغیر عامه په هوای دولت څخه کولای شي ترڅو دې ناورین مخاوني شي اوس کوای چې د کابل اوبه کمیټه دې خلق ته وایي خلق ته عامه په هوای ورکو لکه د اجتماعي د قانونا چې مطلب اوبه کم استفاده وکړي دوی دې خاطر خاطر اوبه دې نه چي په عامه استعمال ته وایم نو د دې تر څنګ دولت هم مسؤلیت لري چې د کابل سیند نه کوم ځای شروع کړي هلته د چکدمونه جوړ کړي تر څو د اوبو د ځمکې لاندې اوبه دوباره له چارج شي او د کابل خلکو ته د ډېر په شدیده باندې وویل چې د کابل سیند کې څوک کثافات نه اچوي همدې چې د اقلیم مسله او د چاپیریال ساتنې د ژوند د کوم هغه چې موږ لرو کوم فرهنګ چې په افغانستان کې ده دا صحیح ده کمزوره ده دې باندې هم کار وشي او دا کوم ناورین چې اوس روان ده په افغانستان کې لکه ډېر ګرمي ده راغلی ده په افغانستان کې تیر څو په افغانستان کې ډېر خلک ګرمي ووهل یو څو تلفات یې درلودل یو څو خلک مریضان هم سلوت بېرته روغ شوي به وي همداسې د خلکو زراعتي محصولات له منځه لاړل سیلابونه راغلل وچکالي ګڼې تېرې شوې دې کې تنا په عامه پوهاوی سره نه کېږي چې دې مخه ونیسو که چیرې ټول خلک پوه شي دغه ناورین ده خو دا یو نړیواله ناورین ده یو جهاني ناورین ده چې اقلیم مظلوم چې موږ باندې باس ته اوس کوو نو دې لپاره پکار ده چې دولت نړیوال موسسات جمع خلکو سره یو ځای سي او دې لپاره یو ملي برنامه جوړه کړي چې ښه څنګه دې لپاره موږ کار وکړو اوس ما مخکې وویل چې په امریکا کې مطلب هغه جوړه کړي چې ډېر
سلیمان خیل صاحب او بخشی تاسو مثلا چک دم یو عمومي پروگرام دی عمومي پروگرام ټول یو بل ته سره ګوري او همدغه په د جمهوریت په وخت کې مشل کاله په امدی کې تیر شو چې عمومي پروگرام جوړ شو عمومي پروگرام جوړ نشو ځکه دولت عام خلک کلیوال هغه څوک چې تعلیم یې کړی دی هغه څوک چې تعلیم یې نه دی کړی دا ټول چې په یو خل شي دا ممکن په افغانستان کې ډیره ګرانه وي تاسو مثلا مخکې چک دمونو موضوع ته اشاره وکړه مخکې تر دې چې جامع راشي سر له وسله خلک کولی شي چې د دې غو مخري البته دا یادونه هم باید وکړو چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ وشو په دې تیرو تقریبا شپږو کلونو کې چې د ازادي راډیو لاري کوم راپور نه مشتر لسکړي دي مثلا د کابل په غرونو کې یا په جنو نورو سیمو کې واړه واړه چک ډمونه دي واورې لپاره جوړ شول تیر کال موږ څو راپور درلودل په دې تیر ژمي کې چې ځینو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې واوره په سیمټي ځایونو کې نه اچو او د کور په هغه ځای کې اچو چې هلته خامم زکړه یعنی یو څه تغییر هم راغلی دی خدای تغیرات پر ډیر وسی شي یو دوه ورېدونکو را سره دي تشناس منلانی پروګرام دی دوی به هم را وخت مهرباني وکړئ تشناس منلانی پروګرام تاسو را سره یاست
کاروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی شروع جوړ به صاحب له هغه تعالی مر هلمن ولایت څخه
اتل صاحب خبرونه ته شرغلی شیبر یم خپل پښتنه وکړو ته
قربان سم خاص د دوه تا تانه وازونه دا سلوات دی ډیر بخښنه غواړم
نه هله کوم هله کوم نور کله ساروان صاحب د خبرونه مختوړینن زم تاسو ملامت نه است
قربان سم یو ځانګړي سلام د ځانګړو مېرمنو ته وایم را به سم دا موضوع ته ډیر پیسې موضوع متاکله د علامه مقدر وکوا کن خدای دې له بو موضوع بس د ورځې نه بل څه پیرمن ولایت کې من خلک کورنه کې دي د سین پر غاړه باندې دي نو خبره ده چې دا غاټ کولونه کې دي دا واټی جن د نیداري چې دا کوم وړاندې زنه رښتینی مثال د خبرې چې دی اصل کړي پر خاله رسنی باندې مو مثال د خبرې زیرک ټلیفونونه ساده ساسي رسنی د الله ساسي عمر دیر کې مثال پر وخت باندې داخلو ته خبر ورتي دلته په دې خلک کې دا چې دغه ستاسو مثال د خبرې دغه واړی عامه په حیوي تزوريات لري دوی په هینه لري زوره به سماول اکثر تکان ته ویل چې مثال د خبرې د ازادي راډیو اټکل کړي چې سبب یا بل سبب د بارانو یا د سیلو اټکل دي د دې پرته ما ته دا ویل کېږي دا پرې د عاشي له خبرې د دې د خدای پاک په کارو مثال د خبرې څه خبر دي بیا د مثال د کناپ په خاطر دې ته وتوان چې دې ته کناپ ورکم مال ورور وس ماشينه لاسه مثال د خبرې د دعوه تو دوه خو د ګرمالي ورمالني دي نو دغه د طریقې څخه د دې معلومات کیږي نو زما په فکر او نظر باندې د مثال د خبرې چې رسنی خوا ته خاصل وتی یا مثال پر خاله رسنی باندې د څه واټکل وته بعد دا جدي وګڼو بل د دې چې شهدا ته محترم دا خبره ده چې دلته د علم ته سیم پر غاړه باندې دا کم کسان چې مثال د سیلو وړي دي یا د رودو وړي دي دا د څه کسان وړي دي چې مثال زمیندار نه دي وړي دا د زمينه خلک وړي دي هغه د څه وړي دي چې د استوګ نزاید نه لري د مينې ځای نه لري دا نو په دا خورونو په دا سندونو کې ځانو ته ځای نه جوړ کړی یا خېله درولي د زمير د حکومت سم دا غوښتنه ده چې مثال دا د زمينو خلکو ته داسې یو د مینی ځای برابر کړي او د سرپرستی ځای برابر کړي. اکثر کسان دغه کسان وایي چې مثال د مینی ځای نه لري، راستود ځای نه لري، نو باید دا دعوه پیژندنې د ادارې د خاصو چې کوم اصولونه کېږي دغه ته پاملرنه وشي، او په مسجدانو کې دیني علما باید چې ډېر څه رول لوبوي، چې باید چې دا خپل مقتدیانو ته په هر جماعت وروسته مثال په نسبت ورته وایي چې مثال دغه سره ډېر اچات وکړي، ځکه ډېر کسان یې وړي دي چې بس تمو سره نه.
ډېره مننه، ډېره مننه ستاسو ډېر شو وړاندیزونه اوسې له جاسج رډول نور اوریدونکو سره مو هم شریک کړل. کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ تر شته اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم شبر صفه وفتان المنو او طول ازادی رادیو ریدون کو کرکون کو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمی او ریدون کړو همکار اجو تو خیر زابل زغل شاجوی له
وستانه اجي صاحب اشر اخلي کور ودان مهرباني
مننه لا تل صاحب ځخم مننه سلامونه متوین دي څو نظر ورکړي دي شي مشورې او وړاندې زنه یو کول کور ودان موږ به هم راسو دا طبیعي پیشي یا د اقلیم بدلون دا خورشتي هم ټول نړۍ کې ست، خاص تن سر کال په افغانستان کې ډېر مشکلات دي. شبر صاحب د څه میوجات چې هر نباتات او ټول زراعت چې دی یو هم روغ نه ده پاتې شوی، چې هغه متضرر شوی نه ده. لغنم نیولې تر انځرو تر کشتو دا یو انګور لا تر اوسه پورې هم دا څه مرزونه کړي دي، خدای دې دې نه دي کړي. نو دا هم رښتیا هم سر له ډېرو ګرمۍ او د دغو بې وخته بارانو دغه سیلابونه، نو دلته مشکلات جوړ شو. سیلابونه راغلو یو لس ورځې مخکې زموږ په ځای کې سپینډری کوچې له مخه ډېر آیا پر مرکب باندې سپور و، هغه ضعیف و. نو مرکب را وخته سپینډری خورکۍ یو وړ هغه په شهادت ورسېدې. دغه سې نور په ارغنداب کې د سیندونه راځي، ارغنداب یو ډېر غټ رود د سیند، نو دا هم راځي. د انځکې وړي کله کله مالي تاوانونه رسي، خو الحمدلله تر اوسه جاني تاوانونه نه دي رسولي. نو دلته زموږ په زابل کې په شاجوي کې هم وسې رالي، ډېر ډېر خلک یې په مشکلاتو باندې اخته کړو. نو دا مشکلات شته، نو موږ باید عامه پوهاوی رامنځته کړو. د راډیو له لارې ستاسو راډیو کور ودان پر ټولو رسنیو مخکې موږ سهار وختي پر 15 بجې خبروي، خبرې شي نن په دوه ولایتو کې اشکال شوی ده. نو خلک باید چمتو شي، ځکه چې په داسې سیمو کې لکه تل سات سیمې ارباني وکوله په خورو کې نه واړي او په ردو کې نه واړي، او اول ورنی نه باید داسې ځای جوړ کړي چې هغه د وسیع او د سیلاب ممر نه وي. نو په داسې ځایو کې باید جدي اقدامات پر کار واچي او نه واړي. او امامان باید په منبرو باندې، پر منبرو باندې باید په خلکو ته په هوایي ورکې چې کله چې سیلابونه راځي یا باران اټکل شوی، تاسو اول کشنیان له کورو څخه مه راباسئ، حتی حیوانات مه راباسئ، ځکه چې دا وسه دی شی ده سړی نه خبروي. په کور کې بله ورځ او په کوم ولایت کې ناست و میلمانه و، دا خوارانې یوړ اوس موږ په نوبهار ولسوالي کې وشي منظور کې، نو داسې پېښې دغه ناڅاپه وسه راسي، باران ډېر تیز شي، کشنیان باید له کورو څخه نه ولاړ شي او مدرسو ته نه ولاړ شي.
اجي سب تاسو ډېر ښه وړاندیزونه وکړل. درې موضوعات چې تر اوسه پورې په دې بحث کې دلته یاد شول، کنه مخکې سلیمان خیل صاحب هم دې ته اشاره وکړه، او احمدزی صاحب هم او کریمی صاحب هم د خبرونې میلمنو. مثلا یو وی خبره ده چې چیک ډیمونه باید جوړ شي، ژمی را روان ده، د مخکې تر دې چې ژمی راسي او په زابل کې واوري ووري باید خلک چیک ډیمونه جوړ کړي، د بامونو واوره باید په خام ځمکه کې واچوي، بوټي دغه واړه واړه بوټي باید لبی خراونه باسي، حتی د کوچنی کوچنی بوټي سړي ل ریشي سره راونه باسي، ځکه سیاقم چاپریال باندې منفي تاثیر کوي. او څومره سي کېدای شي دیونو له وهلو ډډه وکي، نوري ونی وکړي، که څه هم بیا خو دیونو د کرلو د نیالونو رښنولو وخت خو نه دی، خو دغه شان هم کچیری مثلا د تاسو وس دراډو واوریدل په خبرونه کې مو برخه واخیستل، تاسو کور ودان هر وخت په خبرونه کې ګډون کوي او دغه ژغ تر نورو ورسوي، د جماعت تر امامه ورسوي او کېدې چې هغه په لاسپیکر کې خلکو ته وای او هم دغه څه د خبره پسې او لکه کوم وړاندیزونه تاسو مخکې وکړل نو ډیر بشه سي تو خې سي.
بله ستا بالکل پر ځای وړاندیز ده، موږ پر تورو لیمو منلی ده، موږ به خامخا زه سپینځره یم په بعضې جلسو کې برخه اخلم، په کلي کې هر چا ته د اکثرانو ته دوکان ته خلک راځي، زه به ټولو ته د عامه پوهاوی ورکړم. دا بالکل پر ځای خبره ځکه چې یو تجربه شته، یو چا اروپا مې یا یو سپینځره یې یا یو به تجربه یې یا یو علمي سړی یې ډیرو ټکو ته اشاري تا وکولې. نو رښتیا هم دغه ځنګلات چې دي دا د سیلابو د مخنیوي لپاره ډېر مهمیت او مفید تمامېږي. دغسې لکه ستا څرګندونه وکړه او ښه ټکې ته دې اشاره وکوله، لکه بندونه دا ټول په دې اوبو کې اوبه ذخیره کېږي، دوې ګټې لري، یو خو د سیلابو مخه نیسي، اوبه چې د سیلاب زورولي په هغه ډیم کې سره یو ځای شي، او بس وچکالی او د کوست اف د زراعت اوبو ده پرمختګ د لپاره بل ګټه کوي. دا ټول د دې سببونه دي.
حاجی صاحب تو خیر ډیره مننه خبرونه کې برخه را سره وخصه، ل اتل صاحب څخه مننه کوم چې شوډن د زونه وخت له خبرونه کې ګډون را سره وکړه. د دې خطر چې دغه بحث راغون کو، احمد صاحب تاسو په امریکا کې د دنیا په یو پرمختللي هیواد کې د ژوند او د پانتون د تدریس د تجربو په اساس باندې افغانانو ته څو وړاندیزونه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو دوی پاتې شي او را بچ شي او د اغیزې لږ تر لږه په افغانستان باندې کم شي؟
اوس یې برسه ښه سوال ده. محمد دا چې اول په دې کې حکومت رهبری مسلکی خلکو ته لاس ته ورکړي، ځکه چې اوس وخت کې زنب ګورم چې مسلکی خلکو دا کار لاس کی وي او ادا مسلکی خلکو کولی شي یو جامع شل کلنه یا لس کلنه یا پنځه کلنه ستراتیجی افغانستان د چاپیریال ساتنې لپاره جوړه کی او بیا دا کې عام خلک را شریک لټون نه زیات. مهمه خبره ده چې حکومت هر څه نشي کولای تر څو عام خلک وسره شامل نه وي. حکومت څه کولای شي چې په دې مسایلو کې قوانین جوړ کړي، لکه وایي چې د خوړ سره خوړ کې یا خوړ سره دومره فاصله کې کور جوړول بيخي منع کړي، او څوک چې دا مشکل د ځمکې لري نو افغانستان ډېره غټه ځمکه لري، شپږ لکه پنځه پنځوس زره مربع کیلومتر هغه ده ځمکه لرو، نو دا ځمکې باید ورکړی شي چې راشي دغه خپل کورونه جوړ کړي. بل د اوبو لګولو او د اوبو رسولو مشکل هم باید حل کړي. دا خلک چې دي سیند غاړې ته کورونه جوړوي دا لیونی نه دي، دا مشکل د اوبو لري، نشي کولای چې لسین لري هلته ځان ته ځای جوړي، همدغه سیند ته نږدې د اوبو د لاسرسۍ لپاره دا کار کوي. نو په دې کې موضوع کې باید حکومت کار وسره وکړي او لټون نه زیات دا ده چې یو ملي موضوع دا وګڼل شي او ملي کمپاین ورته وشي چې په دې کې ټول شامل وي، او په دې کې والیان لسوالان دا مهم رول وبولی شي. زه چې څومره اطلاعات لرم د والیانو او لسوالانو لیدل اوس مشکل شوي دي چې دې ته باید د اسلامي امارت مشر خواته د اسلام نارې وي کو حضرت عمر رضی الله عنه اعمالو ته وګورو، نو هغه به والي او لسوال ته دا بالکل اجازت نه ورکولی شي، دا ته دروازه کی ته دروازه به ورسوزلې اور به ورچاو چې ته والی دروازه ته ایښې ده. نو په کار دا ده چې حکومت هم په دې کې کار صحیح وکړي او عام خلک ځان ته رانږدې کړي او عام خلک اعتماد ترلاسه راوړي او عام خلک هم ورو ورو باید خپل حکومت سره دا کارونه په شریک وکړي، ځکه دا ملي ناورین ده. ملي ناورین تنها هغه نشي کولای، حکومت نشي کولای، تنها خلک هم نشي کولای، نو دا باید یو ځای سره.
مننه احمد صاحب.
بل په امریکا کې یو شی ده چې هغه زه غواړم ستاسو مهرباني چې غواړم چې هغه دلته خاص اپونه لري، یعنی اپلیکیشن کاریال په موبایلو کې، نو هغه کاریال بیا مکمل زیات معلومات ورکوي چې سیلاب په کوم ځای کې راځي، کوم ځای کې زیات به خلق متظر کیږي او مخکې نه مخکې نه خلک خبري. نو دا سه حکومت کوي او که پرایویټ سیکټر یې کوي نو باید کاریالونه جوړ کی یا اپ او هغه بیا اویلیبل وي خلکو لپاره په موبایلو باندې او خلک وکولی شي له دې نه استفاده وکړي. نو دغه مهم دا ده چې باید رهبری صحیح وي او رهبری یو لس کلنه ښه ستراتیژي جوړه کړي تر څو له دغه ناورینو څخه مخنیوی وکړي.
مننه احمد صاحب. د کریمی صاحب نظر به هم په لنډو باندې واخلم. کریمی صاحب، تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې خلکو ته څه وړاندیز کوئ چې افغانان له د اقلیم د بدلون له دغه ناورین څه ناسخه وښورل شي؟
شبر صاحب، بالکل بکار دی او خدای چې عامه په هغې خبره وکړي چې خلک به د تاسو سره ونه وکړي، بوټي وکړي، او د ونو وهل، د ځنګلاتو وهل ممنوع شي. لکه څنګه چې په جبنه سره اوس دا فایل کېږي او خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلات ووهي، ځکه دوام ورکړ شي. علاوه له دې د ملي سطحه ځینې کارونه مثال شوي دي. په نړیوال کانفرانس په ننګرهار پوهنتون کې ترسره شو چې علمي مقالې ولیکل شوې. د هېواد د ټولو پوهنتونونو استادانو لخوا چې دا د ستاینې وړ کار دی چې حکومت چې همدغه معلومات او د مقالاتو علمي مقالې نظري پالیسیانو ستراتیژیانو جوړوي، دغه برنامو ته دوام ورکړل شي. او بل خلک او حکومت په ګډه د اقلیم بدلون پر وړاندې مبارزه وکړي چې هغه د عامه پوهاوي نیولې دونه د نوې هیلې نیولې ته د پلاستیکي کڅوړو د نورو شیانو نه ګرځول او نور شیان پکې شامل دي. حکومت کوم مثال د نړۍ نړیوال کانفرانس کې سره یو دغه برخه کې لا کارونه وکړي دا به اته ثابت دی. اولاوله دې نړیوالو ټولنو باید ځان غوښته نه ګڼي، ځکه دا بشري موضوع ده. افغانستان کې د اقلیم تاثیرات تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان شپږم متضرر هېواد دی چې د اقلیم بدلون ځوریږي او خلک یې له مشکلاتو سره مخ دي. دلته شل کلن جنګ پېښ شول، ورته تسلحي استعمال شوي، نن یې ورځ ده چې دغه افغانان ترلاسه ورکړل شي او د اقلیم د بدلون سره په مبارزه کې افغانان سره مرسته وشي. دا کوم متضررین چې دي، مثلا یادونه وکړه چې زموږ د قانون ځمکې له منځه لاړې، خلکو کورونه وران شول. نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د دغه خلکو سره
مننه کریمی صاحب. سلیمان خیل صاحب، په د خبرونې په وروستیو کې که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه وړاندیزونه لرئ چې په لنډو لطفا چې خلک باید څه وکړي او چارواکي څه؟
ډېر زیاته مننه. زه درې وړاندیز لرم. لومړی دا چې د نړیوالو نه غوښتنه مې دا ده چې د اقلیم بدلون د مسایلو ته د خبرو سره د سیاسي چلند ونه کړي. دا دریم کال د افغانستان په نړیوالو مجالسو کې چې د اقلیم بدلون په هکله ترسره کیږي نه غوښتل کیږي. هلته هلته داسې کنفرانسونه ترسره کیږي چې لکه افغانستان چې موږ تاسو وایو چې شپږم هېواد ده د اقلیم بدلون له ناورینو څخه مخامخ ده، هلته ورته پیسې ورکول کېږي. افغانستان چانه پیسې نه غواړي، هلته ورته دغسې هېوادو لپاره صندوق ایښودل شوی ده، مالی مرستې ورسره کېږي چې افغانستان د سیاسي ملحوظاتو له خاطره هلته نه غوښتل کېږي. نو دا صحیح کار نه ده، دا عدالت نه ده چې هغه خلک کروندګر، هغه بیچاره خلک چې اقلیم بدلون پې باندې سیلاب راغلی دی، پې باندې باران راغلی ده، وچکالي پې باندې راغلی ده، دې نه سیاسي ملحوظات باندې استفاده نه کېږي. نو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې سیاسي ملحوظات د لږو پرېږدي، د اقلیم بدلون مسایل سره یې یو ځای کوي. یوه خبره. دوه وړاندیز مې دا ده چې دولت دې یا کوم چارواکي چې دي، دا خصوصا د چاپیریال ساتنې اداره چې ده، د یو ملي اداره د عامه پوهاوي لپاره د جوړ کړي چې هغه کې د صحت وزارت نه، هغه کې د علماو له وزارت نه چې ټول د علماو پکې اوسېږي، همداسې د وزارت داخلي نه، دغه ټول د یو ځای کې یو ملي اداره د جوړه کړي چې تر څو له دې له تاریخ نه په هر ولسوالیو په هر ولایتو کې خلکو ته عامه پوهاوی، خلکو ته د کوم ناورینو چې روان دي په هکله معلومات ورکړي. او درېیمه خبره دا ده چې لطفا خلق د اقلیم بدلون مسائل دي تا عقیدتی سترګو باندې ونه ګوري. دا عقیدتی مسله نه ده چې مونږ وو چې سیلاب کې څه بوتي ونه ونی، دا خدای کار ده، صحیح ده چې د خدای کار ده، خو مونږ او انسانان یو څه چې د سیلاب سبق به دي تلو اوسو، مونږ انسانان یو څه عوام ګرم کړی دا او چاپیریال خراب کړی دا. نو دا ما وړاندیزونه وکړای دي چې خلق دې د عقیدتی سترګو باندې ونه ګوري، ځکه دا د عقیدتی مسله نه ده، دا خپل انسانان دي چې په دنیا کې فساد کړی دا، اقلیم کې لاسونه وهل شوي دي تر څو اقلیم بدلون کړی.
مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. احمد زید صاحب لطاف هم ډیر منندوی ما او ل جاوید کریمی څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم. زه احمد چې بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مننه.